قدرمن دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو سه اجمل ان ته راکله کوم نن د جمعې ورځ دا د خبرونه زیاته برخه مو د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه کړي د مخ کې لیدنه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو په اثر کې څو ریپورتونه او خبرونه لرو په مخکې د ست خبرونه ده. دا فراولای چارواکی وی په پښترو دولسوالۍ کې وطن افغان پوزیان پروند وسلوالو په عمله کې وشل شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پروند د هلمند لوالي سره د دغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې او د فلورانس په نوم شدید طوفان د امریکا د کارولینا سواحلو ته رسیدلی دی. پاموکړی بشپړ خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه دا فراولای چارواکی وی چې په پښترو دولسوالۍ کې وطن افغان پوزیان پرون پنځشنبه د وسلوالو په حمله کې وشل شوې. د پښترو دولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر یوه پوسټه شوې چې په نتیجه کې دوه پوزیان ټپیان شوې هم دي. د ولسوال په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې. له بلې خوا په پښترو دولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړل. په دغه ولسوالۍ کې افغان پوزیانو تمرکز شو په داسې حال کې اوړي چې پرون ولسمشر محمد اشرف غني د افغان پوځیانو د مرګ شوبله د زیاتېدو په اړه وویل چې په یو شمیر سرتیری په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ شوبلې د زیاتېدو علت دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند لوالي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. جنرال سکاټ میلر پرون لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورستیو پرمختګونو مسله څېړلې. د هلمند والي محمد یاسین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند مهانګۍ د حمایت قاطع چې دلته افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیم تربیې و دنده پخلی د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې وي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاطی ملاتړ ماموریت د ترورزم او نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکونکو نیول شوې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د لوی څارنوالۍ د کارکونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوې دي.
د یک سال اخیر ریاست تانسته چې دو مورد
د وی د غریاست په تیر یو کال کې توانیدلې د اداري فساد 23 موارد تشخیص کړي او د دې قضیو په تړاو 50 کسان چې مشکوک وو پیژندل شوی او نیول شوی. د خاغلی رسولي په خبره ډېرې قضیه د رشوت اخیستنې وي. د لوی څارنوالۍ ویاند ویل د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ ریاست څو کاله مخکې د دې لپاره ایجاد شو چې په اداري فساد کې ښکیل دولتي کارکونکي وپیژني او وینسي. د فلورنس په نوم شدید طوفان په امریکا کې د کارولینا سواحلو ته رسیدلی دی. دغلته په ساحلي ښارونو کې د سمندر اوبه د ښارونو کوڅو ته تللي او لږ تر لږه تر اوسه پورې 80,000 کسان بې برېښنا شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو ځایونو کې د بهر د اوبو سطح 3.5 متره پورته شوې ده چې له کبله یې د ښارونو پر سړکونو سیلابونه راوتلي دي. شدید بارانونه د دې سبب شوي دي چې اټکل کېږي په راتلونکو ورځو کې به د سمندر د اوبو سطح 1 متر نور هم لوړه شي. ورسره شدید باد د دې طوفان د اوج په وخت کې 250 کیلومتر په ساعت کې وو خو اوس ویل کېږي چې کم شوی دی او 155 کیلومتر په ساعت کې اټکل شوی. د کارولینا د سواحلو زیاتره ښارونه خالی شوي دي. مکتبونه او تجارتخانې تړلې دي او تر 1500 پورې الوتنې دغه سیمې ته لغوه شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یوه وتلې غړي په سوریه کې اوکراین په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو د جرګې د غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خبرېږي چې تر دې ورځ مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دغه اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دې اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون د مقدونیاله اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرینی ویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کلي له ځان سره لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وروستۍ غربي چارواکي ده چې د سپتمبر د 13مې د ټول پوښتنې په درشل کې سکویپی ته سفر کوي. دغه ټول پوښتنه به د پخوانۍ یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لاره پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پوښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د څو لسیزو شخړه ختمه شي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرینی وویل د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي. او د کاسو حکومت د قانون یو مسوده تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کاسو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم برشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د دغه خبره دغه ځواکونه به د کاسو مځکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې خوندي کړي. د کاسو صدر اعظم مرامور شهاریدین ویلي چې د کاسو د امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام به د ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول له امریکا سره په مطابقت کې کیږي. کاسو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی چې د دې هیواد د غربي شریکانو ملاتړ راجلب کړي. دوستانو تاسو خبرونه لازادی راډیونه واوریدل. زموږ غږ په منځنۍ سپادو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې په صاف او واضح توګه اوریدلی شي. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 خپرېږي. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام درته خپور کړو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه څو رپورټونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان په وروستیو پرمختګونو او مسایلو باندې خبرې وکړې او یو مسله چې نوموړي یاد کړه هغه په افغانستان کې د سولې موضوع و. ولسمشر ټینګار وکړ چې د سولې لپاره باید ټول افغانان غږ پورته کړي. نوموړي ویل دا یوازې د حکومت کار نه دی او نه د حکومت له وسه او توان نه پوره دی. اجمل تورمان پرې رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای دی د سولې لپاره خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره سولې واځي د دولت کار نه دی او ولس پوری هم اړه لري. خاغلی غنی دغه څرګندونې د پنځ شنبې په ورځ پارک کې په یو غونډه کې وکړې او وی ویل چې پایدار سولې دقت غواړي، خو اول قدم اخیستل یې جرأت دی.
از تمام ابشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح می خواهیم، ختم جنگ می خواهیم، ثبات و عزت می خواهیم. که ما سر د صلح د پاره غواړی تا دوارو لاسوی ورکو. صلح اوس ولست تعلق داری، یواز دولت کار ندل. صلح پایدار دقت می خواهیم، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
خاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او یا د جګړې سیمه ییزه او نړیواله وګڼله. افغان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په برخه کې روان کوششونه هیله بخونکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي.
زمون پروگرام کوم دغه شي د خبرو د لارې نه هله ګلی وکړو کوشش وکړو چې سره ته خبره راکاږو. نور حلقه مشل شي اخوي دخل لارونا خپل پروګرامونه لري اخوي مو طرفه تماس کړی اخوي مو سره هم عندي ان شاء الله په هله زره دی اخوي له طرفه په هله زره له موږ طرفه په هله زره د منطقوي ملکونو له طرفه او په هله زره هم دغه شان په د بي ملي ټولنې له خوا د مطمئنم چې ان شاء الله خپل هدر الله رحمه
د یادونه د جدا افغانستان د سولې په برخه کې په تر ټولو تازه اقدام کې د سې شنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه جده کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل شوه او د دغه هیواد د سولې له بهیر ملاتړ وشو. بلخوا د طالبانو دوه مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دي رویټرز خبري اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوي په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل پړاو خبرو ته کینی. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازم پریکړه نشي کولای او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان مخاور او سیاسيون سره راټول شي. د یاد شورا رئیس ګل رحمان قاضي
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تسلیمګری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب منسنجي چې عواقب بده دي شي د سالت غیر دي چې ملت شخصیتونه دي اعتبار ور دي علما دي دانشمندان دي سیاسین دي دې سره راټول شي او یو افغاني ملي سولې د پارا لار پرانیږي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې د سولې د خبرو ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو نړیوال فشارونه هم حتمی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسې تر مخته شوي اقدامات یې باید صادقانه وي او په یاد برخه کې خپل ژمنې په عمل بدل کړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون بیا غور وکړي. د دې تړون مسوده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړه شوې وه خو سند د ملي وحدت د حکومت په پایل کې لاسلیک شو. ولسی جرګې ولې پر دې تړون د بیا غور پریکړه وکړه؟ وایي جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت لري. په دې اړه احمد تکل د سیاسي حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې. ښاغلی هوډمن د مرکې په پایل کې وایي چې د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون د لغوه کولو طرحه وړاندې کیږي نو باید د حکومت لخوا وړاندې شي.
د اساسي قانون د نویو ماده مخینه په ملي شورا صلاحیت یو د دې چې نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان یو ځای کېدل تصدیق کی او یا د افغانستان الحاق ورسته تصدیق نه فسخه کی د صلاحیت ملي شورا دی. اما دلته د عام د حکم راغلی دی او اجرایی میکانیزم به داسې دی چې دا باید د دولت په وړاندیز باندې د مسله مطرح شي. هغه عرف قانون گزاری کې او نړیوال قراردادونه کې دا دی چې معمولا تصدیق فسخه او یا هم لغو د قوانینو دا معمولا د حکومت لخوا وړاندې کیږي او د ولسي جرګې او مستند جرګې تصویب وړاندې کیږي.
یعنی اوس چې دا طرح د ولسي جرګې لخوا وړاندې کیږي حقوقي اړخ څنګه دی؟
دا کېدای شي صرف یو وړاندیز وي د ولسي جرګې وړاندیز دی. دا هیڅ صورت باندې کوم تصویب نه دی کومه پریکړه نه ده او هیڅ حقوقي اثر نور باندې مرتبېږي. دلته خو بیا نور مسایل دي تدبیر مالی مسایل دي دلته دا هغه د قرارداد نور شرایط دي دلته د افغانستان د تعهداتو مسایل دي چې هغه لا تکلیف نه دي. په استثنایي حالاتو کې ملي شورا دا صلاحیت لري چې هغه هم د قوانینو په برخه کې ډېر واضح ده نه د نړیوالو مستخونو برخه کې. ولسی جرګه دا د اتم کال لپاره کار کوي. اما د افغانستان د اساسي قانون کې د ولسي جرګې قاعده د لسر 15 کال ده او د اساسي قانون له نظره که چیرې بیا دوی خپل کار دوام ورکوي دوی ټولې پریکړې تصامیم قوانینو تصویب د نړیوالو قراردادونو تصدیق حتی نور مسایل
هر پریکړه چې کوي هغه حقوقي اعتبار نه لري، حقوقي مشروعیت نه لري، هغه باندې هیڅ کوم مکلفیت نه ورته دی.
ل امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لوی جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لوی جرګې هغه حقوقي اعتبار لري کینه لري؟
کومه لوی جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لوی جرګه نه و او بل دا چې یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه. که فرضاً لوی جرګې ویلي وو چې دا قرارداد نه کېږي او یا هغوی ویلي وو چې دا قرارداد دې وشي یا ځینې شرایط وضع کړي وو څنګه چې وړاندې یې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه یې نه وه چې حکومت دې حتما هغه پام کې نیولی وو. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وو او ډېر جدي وو چې هغه د افغانستان حکومت هم خصوصا ولسمشر کرزی هم په هغه وخت کې ډېر مطرح کوله. چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هېواد د افغانستان امنیت ګواښي یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي یا تروریستي ډلې سره مرسته کوي، بله موضوع چې وه هغه د حقوقي مسؤلیت موضوع وه. هغه بحث چې په هغه وخت کې ډېر د ولسمشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چېرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي، بل مثلا د تلاشیو یا د سپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هورمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوي، دغه سیاستوال چې اوس راجک شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي؟ یعنی هغه موارد غواړي چې لسره بدل کړي او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد باندې بیا کتنې موضوع پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چا ته د امریکې ته ډېر نږدې دي. د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري، حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. فکر یې تړون په پخواني وخت کې مثلا که اجازه راکړئ زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب صفتالله مجددي چې د لویې جرګې رئیس هم و مطرح کړل که چېرې ولسمشر کرزی دا قرارداد امضا نه کړي زه له افغانستانه هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي نه مطرح کوله؟ او همسې ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم د دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت چې په اقتصادي او مالي لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې مونږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي یو هم په دې موقف کې نه دي چې راسي په جرات باندې ولري او د افغانستان د جنګ د قربانیانو د منافعو د حقوقو مسله مطرح کړي او د امریکې دولت وننګوي چې
دا حقوقي او سیاسي چارو کارپوه اجمل هوډمن و چې د افغانستان او امریکا په امنیتي تړون غکیده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموګه ګلزارې رادیو اوري د خبري مطالبه برخه پای تر سو وسم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
دا کلی په دیوال باندې بولی کما امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینه سول.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه له پوهاند رازقی نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې څه دي د نوم باندې نسخه ده چې دا په خپل په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
منو اخزي هغه مني نو په دې خاطر باندې دا د وطن ټولنې باندې کې احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه یې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یو لسم سرود لمړی برخه واوري.
زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګ دبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکی، انسان پیژندونکی، تاریخ لیکونکی، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت نو هغه یې له ځانه سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت پوړی ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیوي مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنی مهم موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت داما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست داما کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولي کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوره.
د تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره په کې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګ په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شاعرانو ادبي بهیرونو په مرسته جوړه شوې وه، تر پخوانیو هغوی رنگینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې وو. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
اوریدون کی تا خوند ور باندې او یا فکر ور کړو د دې مو شانو کی یو شاعر شعر نه مونږه اخلو چې کله مونږ شعر او کله چې مونږ اورو چې د نړۍ سره زمې په ډېر رقم ته تان دی کله کله د سړي زړه تان دی ډېر تان مو سنه ژر ته ډېر وخت نه کله چې دا دور شعر ته ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کی ګوري.
د پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعره او میلې څخه مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپیژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ایز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خب ویګه ماشینه را تر سیګه پر ازنه نه ده قسم ده کمنی حتا دومره چې و شیبه دی هیر کا خو بیا هم فزان خواري کوم لګیایم ځان هغه سیستموم چې ته وای.
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم غنی دی. وایي دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چارې لا پیاوړي کیږي.
در کوم شاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راوي خي د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخي د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو، خو سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشحالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري، او خدای پاک دوی شاندار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندې سي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغه کې د شیرینو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید، او په دغه سیمینار کې د کورنۍ علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې، او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل عصر د یوه نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو روانې خبرې او لیک کولی شو، او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنې کړې 115 علمي آثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ، نو هلته یې د سانسکریټ ژبه زده کړه، او د هند په اړه یې شاوخوا 14 څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندي یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د کوری نقشه جوړ کړه، او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کریستوف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویلی شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړ، او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سور پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نورو علومو بنسټ یې ایښی چې له ده وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ایښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود، او تل د تعارض په حالت کې وه، او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. عمده خبره دا وه چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دې ټولو ته دنیایي افکار وایي. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا، په کیمیا باندې په رشته به کې، په کیمیا کې هم زیات آثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدی شي. د طبابت د نگاهنه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ورمی مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگاهنه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتری، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویل دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دغه کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی، او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنې کولی کې پښتو هم کولی یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو؟
نه، متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي، یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان
نه پویدل چې نه پویدل د ده نوشتي چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي د دو دوو ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسې حتماً د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځانته ځانګړی سبک درلوده، د کوم بل لیکوال سبک نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دې کړي چې د یو بل د اثارو نه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیروني مثلا لکه چې وایي د ارستو د اثارو نه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې بنا ان البیروني هم په فلسفه کې وارد و، او د دې د خوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې د هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثار وکړو لکه ذکریا راځي میتو کې چې په طب کې دا ډېر مخه خلکو د دوی د اثار نه مثلا دا استفاده ترې کړې ده او متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي دي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسې د بیروني په هکله مقاله لیکلې ده، د بیروني د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تاو چې څنګه چې بیروني شخصیت دی، ته د علم د نه چیرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي، زده کړې چیرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغې جملې نه مونږ دا چې په چپ کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې ده پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راضي و دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسې د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړي دي، پخپله د بیروني په ځوان کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او موږ غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړي؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه، او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابوریحان بیروني په څیر کوم شخصیت تاسې وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله، متاسفانه نشته. داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغې که څه هم زده کړې نه دي کړي خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستي وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل راته وای.
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه مې کلی ته پناه راوړي، او لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، لږ مې په سترګو باندې ځان پوه کا، کومه کیسه مې د اشنا راوړي، او لالی له ما سره ګاونډ کې اوسي، لالی له ما سره ګاونډ کې اوسي، وایم دنیا نه مې دنیا راوړي، چې د شپکې له ګوتو پریوتله، چې شپونکي له ګوتو پریوتله، مړه شوه شپېلې ما په کیسه راوړي، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا راوړي،
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعرانو چې شعر لیکي د دوی شاعری چې د نارینه سره ډیر توپیر نه کیږي، یعنی که وایو چې احساسات نارینه غوندې دي کنه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي. تاسې څنګه دې مسلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که نه زموږ کورونو کښې او زموږ ټولنه کښې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، لکه څنګه چې نورو ملکونو کښې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه به ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی، او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي که نه. نو زموږ خویندې او دغه دا داسې د کورونو کښې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټولو به ښځو باندې عملي کېږي که نه، نو هغه ښځې هغه مني. نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کښې، خو داسې نه ورته د مینې باره کښې ودي کښې خو یو شانتې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کوم وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زموږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه چې تا ولې داسې شاعري کړې ده. نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار هم دا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه. هغو تر اوسه پرې د خپل ذهن او د هغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم، خپل یو جنس مې دی که نه، ستونزه ده. او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه، چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق و دغه ورکولی شي، نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حصار به وکړي، هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وایي وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، غوڅ شي په کښې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا، ورک رانه موبایل د لاس به کیسه کې څه مې نه لیدل، چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا، او هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، څکلې مې خپلې اوښکې هر سهار کابل ته نه ځم بیا.
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ؟
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه، خو بس دلته زموږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده، وایي کابل کښې جنګ دی، کابل کښې خو جنګ نه شته که نه، دا ټول خلک دا پکښې ژوند کوي، ښکلی ژوند کوي.
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي، آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده؟ یعنې کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکښې راخیستي، او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته؟
خلک وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه، نو مینه خو هم ژوند ته وایي که نه، ما لیکلې ده شاعري، مې لیکلې ده، مې ښځو دپاره لیکلې ده، او هم داسې د وطن باره کښې لیکلې ده.
آغلې درخواست، ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي، زده کړې هم نه دي کړې، خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي، دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي، مینې ښه هنر تخلیق کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي؟
زه وایم که زموږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه، راشي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پورې رسوي که نه، نو انسان نامه روښانه کړي، رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي. نو که د زموږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وشي، ډاډه وشي که نه، بس خو داسې کښېناستل نه دی په کار که زموږ افغانستان کښې زموږ خوندې داسې څه کولی شي، او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه، نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور، نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه، دو به ورسره مرسته هم وکړي، او د دوی نامه به هم په ملي او دې باندې راشي. نو
د د پښتني ټولنې عام افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
آخون موسا او مارغر، لیکوال محبوب شاه محبوب. د اوړي په سرې ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناست و. دغه سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه، او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډیر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شیبې تیرې شوې، سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړې. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یوه خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپین ګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په هماغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یوه کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ما له پخوانه ویلي وو چې آخوند صاحب په غوسه کیږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکۍ یې څو وارې کوچنی مار وباهم، خو چې بیا یې په سپینګیري نظر ولګید غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری آخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یوه مشر په ډېر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې له تازه ارشي یو عذر درغلی یو خواست کو چې نا امید مونږ کړې. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لخوا په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو پر اب کې له دې ځایا پناه شو. سپینګری له راغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یوه بله راغ کړ، د یوه ډېر لوی عذابه مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری آخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هره ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میخې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې مخه ونیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. آخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه وه تیره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. آخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د آخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرې د لغاګ وبیل لاینه ورک شل دی زایا خامار وبیل زل خپل کور نسم اخوند خپل خبره بیا تکرار کړه او بوی وبیل کچیرې تلاړ نشي نو زه به خیر وکړم خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او وی ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني اخوند خپل خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه خو کله چې خامار د اخوند خوړل نیت وکړ اخوند اسمان ته وکتل او وی ویل په سر دې اور بل شه او للکه دې وبزه لدی خبرې سره د خامار په سر اور بل شو خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې لغره بل خوا واوړي او هلته پر روان سین کې خپل اور مړ کړي خو تر څو چې تر سین رسیده خامار سوځېدلی و لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټیکوټه نومیده چې لای هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد ده د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخون موسی په نوم کړی چې د هغه لمرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوی او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم حالت د لکوزی او ټبر ووسی شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولی ده دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو علمی او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپل شاګردانو مخلصانو د مجلس چراغ وو د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغنی وو دا سه معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمی شهرت تقوا او فضیلت غږ لوړو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوه لوی امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پر لپسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلای وو چې په یو زرو دریم کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر یو زرو څوارلسم هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکا چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او ویل مال تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو نه بې عزتي له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکواله پوهه تقوا استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړی دی چې شابق صوبهدار ته لیکلی وو غزل د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده مینت بولې د بل چا وړم د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم بیهوده مینت بولې د هر چا وړم چاشنه د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت چې آشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت. روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیش واوړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیویی مجله د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته اعلان وکړ چې کک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنه یې لرله چې خدای مکړه ککی ونه وژني. دا چې د یولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال،
مازیګر د پسرلی د خاموشه، لویا دخته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بوړبوکۍ تاوشي، سارانی ګلونه ونڅوي ځان ته، لکه شوخه ډمه هسکه شي اسمان ته، ځای ځای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي، د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی، د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی، تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې، په سوچونو کې لاهو لکه باد باندې، هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې، نری نخه یست تیر له هره بریده، د هیبت او د ابحت یا ولاړ غر دی، تور سترګو کې رګ د سرخی ښکاری، په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاری، کک زلمی دی، کک دی ښکلی، کک پیاوړی، څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی، د خاموشې څیرې شاته یې رازونه، ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه، تور سترګو کې ژوند وهی موجونه، د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی، له پخوانه ملګری د بزمونو، درباریان چې ټول له کک څخه ډاریږي، د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته، کله ټوکې کله کړي خوږې خبرې، په خندا راوړي هومانه ډک جامونه، نن د کک پوړان دی بیا ساقی ولاړ دی، وایی یه ستر سالار از موگ مشره، گرز دی حسک دی دخمنان و پر سر اوسه، نن می بیا دی زرنگ خار نه هوما غوختی، یو خوم دک لآریایی اصلی شرابو، پا قلقل دی سراهی ترغاڑ راشی، پا پیالک دی لنبی پا چیر نسیگی، دی هوما لبوتی جور چن لململ، ها شراب چزما دی کک چختن خوخیگی، کک لگ مسک شو دی ساقی پا دی خبرو، ساقی بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ، ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې، هومایی ساکی زلمیان په غرو رغو کې، د هوما شیره له ګلو څخه باسي، د ساکی زلمیو پیغلې معشوقی دي، له بامونو نه اسمان ته په سلام وي، عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي، د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وای په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیا کړنګ وهره خیژه سپوږمیا کړنګ وهره خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مست نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانیغ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مست آیا ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهیږي چې مې زړه ډک دی له کرکې ته ساقي یې له هو ما سره د کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردی نجونې که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تور شیبې به در په زړه کړم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې